دوشنبه ده د لنډي یا قوس لومړی د نومبر میاشتې 28مه په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شېبې پیل سوې. السلام علیکم. د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د قحطۍ د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړ. د ادارې په هرات کې د وچکالۍ د پراخېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې.
زه فکر کوم چې دا زما لپاره یو ښه فرصت و چې وګورم دلته وضع څومره خرابه ده. رښتیا هم شرایط ډېر سخته دي.
دا هم وویل چې پولنډ خبرداری ورکړې چې بیلاروس دا وار د افغان کډوالو له بحرانه په خپله ګټه کار اخلي.
и службове
могло Узбекистана او افغانستان سره د بیلاروس او روسیې په ډیپلوماټیکو او رسمي اړیکو پویګو تر ډیره پورې به داسې هڅې وشي چې د افغانستان له کړکیچې د کډوالۍ د بحران د یو نوي باب په توګه کار واخیستل شي.
طالبانو پرون د رسنیو په اړه یو کړنلار خبره کړه چې عکس العملونه یې فارولې دي او د بیان د ازادي د محدودولو هڅه بلل شوې. خو طالبان وایي یو افغان ځوان خلکو ته د کاروبار د زده کولو آنلاین شبکه جوړه کړې او دی هیله من دی
چې دې تور باندې دوی کولی شي افغانستان اقتصاد انشاءالله جوړ کړي او ډېر په اسانه سره یو ښه مقدار انکم هم چمتو وي.
دا خبري مجله تر اونۍ بجو ده. پیل له خبرونو کېږي. طالبان وی د رسنیو په اړه د دوی نوې کړنلارې د رسنیو او بیان ازادي نه محدودوي. د بخښنې نړیوال سازمان یوې چارواکي د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. پاکستانی چارواکي وی په بلوچستان کې د دریو کان کیندونکو د وژل کېدو پیښه څېړي. طالبان وی چې د رسنیو په اړه نوې کړنلارې د رسنیو او بیان ازادي نه محدودوي. د طالبانو د دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون رسنیو ته د خبرونو په تړاو یو اعتمادیزه کړنلاره اعلان کړه. د دې وزارت وین عاکف مهاجر د ازادي رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا کړنلاري د رسنیو او بیان ازادي محدودوي که څنګه، وویل
دا د بیان د ازادۍ باندې مخنیوی نه ده، بلکې د بیان لپاره داسې یو څو لنډ غوندې اصول دي چې هغه زموږ کلتور زموږ ارزښتونه همداسې غواړي.
طالبانو په خپل کړنلار کې ټلویزیونونو ته ویلي چې باید د دوی په خبره د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې خپرې نه کړي چې چا ته سپکاوی سووي او یا یې ممثلینې ښځې وي. دوی دغه راز ویلي چې ښځینه خبریالانې حجاب رعایت کړي او ټلویزیونونه دي د پیغمبرانو او اصحابو په اړه فلمونه هیڅ خپره نه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان کې سیمه ییزې کمپاینرې سمیره حمیدی د افغانستان اوسنی وضعیت ویرونکی، د خپګان وړ او د دې په خبره غیر انساني بللې. هغې دا خبرې پرون په خپل ټویټر کې لیکلې دي. سمیره حمیدی زیاته کړې په افغانستان کې خلک خپل ماشومان د خوراکي توکو او پیسو لپاره خرڅوي، بشري حقونه بې مفهومه ښکاري او ویلې دي چې 15 میلیونه وګړي په دغه هیواد کې یرغمل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ګڼ افغانان بې دندو شوي او د نړیوالو مرستو په بندېدو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. په ځینو راپورونو کې مخکې راغلي و چې ځینې کورنۍ د خوراکي موادو او پیسو لپاره ماشومان خرڅوي. د بخښنې نړیوال سازمان د دې کمپاینرې د تازه څرګندونو په عکس العمل کې د طالبانو حکومت تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې د دوی یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د افغانستان وضع هومره هم خرابه نه ده چې نړیوال بنسټونه یې په اړه څرګندونې کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یو این ایچ سی آر وایي د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 10,000 داخلي بې ځایه سویو سره د نقدو پیسو او موادو مرسته کړې ده. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر اکاونټ کې لیکلي چې په افغانستان کې له بې ځایه سویو سره خپلې مرستې زیاتوي ځکه چې سخت ژمی را روان دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري زیاتوي چې په افغانستان کې د اړو کسانو د ستونزو د حل لپاره دوامدارو مرستو ته اړتیا ده. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې جګړو او نورو ستونزو تر 6 میلیونو زیات افغانان بې ځایه کړي دي. د اولمپیک نړیوال کمیټې چارواکو له هغو افغان لوبغاړو سره کتلي چې په قطر کې دیره سوي. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې لولوا خطر په خپل ټویټر کې کړې ده. هغه زیاته کړي د یکشنبه په ورځ د قطر د اولمپیک په ملتیا د اولمپیک نړیوال کمیټې چارواکو په دوحه کې د افغانستان د باسکټبال د نجونو او هلکانو له ټیمونو سره وکتل او هغوی ته یې د همکاریو ډاډ ورکړ. اغلی خاطر د اولمپیک د چارواکو مننه کړې چې د افغان لوبغاړو حال یې اخیستی دی. د افغانستان د ملي ټیمونو اکثر لوبغاړي په تېره بیا نجونې څو اروپایي هیوادونو ته رسېدلي او ګڼې نورې په قطر کې په موقتي کمپونو کې اوسېږي. طالبانو تر اوسه نجونو ته په ورزشي برخه کې د فعالیت اجازه نه ده ورکړې. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د دریو کان کیندونکو د وژل کېدو پیښه څېړي. نامعلومو وسلوالو پرون د بلوچستان د هرنایي زولې په یوه غرنۍ سیمه کې درې کان کیندونکي ووژل. د هرنایي یوه دولتي چارواکي سهیل انور هاشمي ازادي راډیو ته تایید کړی چې دا درې کان کیندونکي هغه وخت په ډزو ووژل شول چې د ډبرو سکرو کان ته کوزیدل. د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. تر دې مخکې د داسې پیښو ذمهواري بلوڅ وسلوالو منلې ده. د بلوچستان د خزانی ایالتي وزیر نور محمد دومړ وایي داسې پیښې د هغو وسلوالو کار دی چې د ده په خبره په ایالت کې د ولس پرمختګ او خوشحالي نه غواړي. کرملین د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د هغو څرګندونو ځواب ورکړی چې ویلي وو واشنگټن او اروپا د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي تحرکاتو په اړه واقعي اندېښنه لري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون یکشنبه په یوه مرکه کې چې د روسیې په دولتي تلویزیون کې خبره شوه د بلینکن د څرګندونو په عکس العمل کې وویل چې لویدیځ په هغو څرګندونو سره چې ګواکې مسکو شي پر اوکراین یرغل کړی وي په مصنوعي ډول کړکېچ ته لمن وهي. د اوکراین د پوځي استخباراتو مشر پرون ادعا وکړه چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل 2000 پوځیان ځای پر ځای کړي او د فبروري میاشتې لومړیو ته حملې ته چمتووالی نیسي. پیسکوف زیاته کړه چې لویدیز له اوکراین سره پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د تحرکاتو په اړه مبالغه کوي. تېر اونۍ د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ له اوکراین سره د پولې په اوږدو کې د روسیې د غیر معمولي تمرکز په اړه خبرداری ورکړ او ویې ویل چې مسکو پخوا هم ورته ځواکونه په ګاونډیو هیوادونو کې د مداخلې لپاره کارولی دي. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 د کال راهیسې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي چې په زرګونو کسان یې په نتیجه کې وژل شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراد په اساس یې په راتلونکو 40 ساعتونو کې اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه یوه، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه دوه، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه صفر، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه دوه، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه لس.
د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او د افغان بزګرانو او مالدارانو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښوولې. ویلي دي چې سږ کال په افغانستان کې وچکالی د کروندګرو حاصلات له منځه وړي او د خپلو څارویو خرڅولو ته یې اړ کړي دي. د دغه سازمان استازي هرات ولایت د سفر پر مهال ویلي که په افغانستان کې له کروندګرو او مالدارانو سره بیړنۍ مرستې ونیسي شای یو نورین رامنځته سي. د خوړو نړیوال پروګرام په دې ورستوي کې په ټول افغانستان کې د وچکالی له امله د قحطۍ د نورین خبرداري ورکړې وو. سپی الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
هراتای بزګر نجم الدین چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې له استازو سره لیدلې د سګنې وچکالی له امله د وروخت زیان په اړه وایي.
اول مواشي مات خشکسالی هم از بین رفت.
زموږ څاروي د وچکالۍ له امله له منځه تللي. زموږ فصلونه وده نه کوي ځکه چې اوبه نه لري او تخمونه یې هم اصلاح شوي نه دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د نجم الدین په څیر د څو نورو هراتي بزګرو خبرې هم پرون په خپل ټویټر پاڼه هرات ته د یو سفر پر مهال خبرې کړې. د دې ادارې د افغانستان څانګې مسؤول ریچارډ ترانچارډ اندېښنه ښیي چې که له افغان بزګرانو سره همکاري ونه شي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. هغه له کروندګرو او باغدارانو سره تر لیدنې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل: زه فکر کوم چې دا زما لپاره یو ښه فرصت و چې وګورم دلته وضع څومره خراب ده. رښتیا هم شرایط ډیر سخت دي. له هر بزګر سره چې موږ خبرې وکړې د دوی نږدې ټول حاصلات په بشپړ ډول له منځه تللي او دوی باید خپل څاروي وپلوري. هیڅ پیسې هم نه لري. په هرات کې د وچکالۍ د پایلو په اړه د اندېښنې داسې وخت کې راپورته کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې په ټول افغانستان کې د قحطۍ او وچکالۍ له امله د رامنځته شوي ناورین په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په هیواد کې میلیونونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې مشر ریچارد پرانچارد زیاته کړې چې دوی په هرات کې 160 بزګرانو ته د غنمو 50 کیلو اصلاح شوي تخمونه ورکړي، خو ستونزه یوازې په دې نه حلېږي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغانستان چې د نړیوالو بنسټونو مرستې پرې ودرېدې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان شو. ګڼ دولتي کارکوونکي بیکاره شول او بزګر چې وار له مخه وچکالۍ او جنګ جګړو ځپلي وو لا پسې زیانمن شول. خو طالبانو ویلي د ټولو ستونزو د هواري لپاره دوی پلانونه لري او ورځ تر بلې به شرایط بېرته عادي کېدو ته راوګرځوي. د افغانستان خلک چې لویه برخه یې په کلیو کې اوسي او ژوند یې په پوله او پټي تړلی دی، تل وچکالیو طبیعي پیښو کړیږي. دا ستونزه له کلونو روانه ده او دې وروستیو کې لا پسې زیاته شوې. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي د ژمي پر رسیدو د افغانستان نیمایي وګړي بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. اخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت بې ساره ناورین تر ټولو زیات ماشومان ګواښي. د شاوخوا 4 میلیونو ماشومانو او تنکیو ځوانانو له ډلې د 1 میلیون ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ بلل شوی.
طالبان وایي چې دوی د رسنیو د محدودولو هڅه نه کوي. د طالبانو د دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر وروسته له هغې دا خبره ازادي راډیو ته وکړې چې د رسنیو په اړه د طالبانو یوې تازه کړنلارې غبرګونونه وپارول. طالبانو پرون په اتو مادو کې یو کړنلار خبره کړې چې په کې ټلویزیونونو ته امر سوی د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې خبرې نه کړې چې چاته سپکاوی سوی وي یا یې ممثلینې ښځې وي. دوی د غرض ویلي چې ښځینه ویندویانې باید حجاب رعایت کړي او ټلویزیونونه دي د پیغمبرانو او اصحابو په اړه فلمونه قطعا نه خپروي. لاکیب مهاجر سره صفی الله ستانگزی مرکه کړی او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د دوی دا اصول د بیان او رسنیو ازادي نه محدودوي؟
دا د بیان د ازادۍ د مخنیوی نه ده، بلکې د بیان لپاره داسې یو څو لنډ غوندې اصول دي چې هغه زموږ کلتور زموږ ارزښتونه همداسې غواړي. په دې کې خو نور څه نه شته، یوازې دا شیان دي پکې چې یعنې کوم فلمونه ویډیوګانې هغو کې عورتونه بربند نه وي، یا مطلب داسې ډرامې شاعري نه وي چې هغه دیني شاعر یا انساني کرامت.
همدغسې فلمونه اوس هم ښکاره کېږي په ټلویزیونو باندې چې تاسو یې وایي دغه باید ښکاره نه شي. د افغانستان په ټلویزیونو باندې داسې څه ښکاره کېږي؟ خزینه خبریالانو په ارتباط تاسو یو ماده راوستي ده. د طالبانو پراتلو سره خزینه خبریالانو شمیر تر ډیره پورې راکم شو او په ملي ټلویزیون کې خو دوی ته اجازه ورنه کړل شو، یوازې خصوصي ټلویزیونو کې چې هغه موس ډیر محدود شوی دي. فکر کوي دغه نوې ماده چې د دوی د کار نور مخم نیولای شي که څنګه؟
چونکه ما مخکې ویل افغاني اصول، افغاني ارزښتونه، افغاني کلتور همداسې ایجابوي، نو د ښځینهو لپاره خو یې نور څه نه دي لیکي ویلي. یوازې دومره ویلي چې زموږ ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده، مسلمانه ټولنه ده، نو اسلامي حجاب باید مراعات شي. نو دا کوم داسې یو شی نه ده چې یا دې ښځینه خبریالانې په دې سره وویرېږي او یا دې
خغلی مهاجر دی ممثلینو په ارتباط هم تاسو یو ماده راوستې ده چې خزینه ممثلین مطلق بندې دي، د دوی د کار مخه ولې نیسئ تاسو؟
چې په د خزینه او د ممثلینو په اړه باندې ویل شوي دي، هلته داسې نه دي ویل شوي چې مطلق تمثیل نه شي کولی، بلکې تمثیل تر تمثيل پورې یعنی هغه سي تمثيل چې یا پکې انساني کرامت لکه آپاس چې ویل شوي دي پورتنۍ ماده کې یا نور دیني شاعر دي یا بل څه چې ناسم تمثيل وي چې دوی سره مناسب نه وي هغه څه تمثيل ویل شوی ده.
د انبیاو د اصحاب کرام په ارتباط باندې هم تاسو دا ورسته ماده کې یادونه شوې چې دغه به مطلق نه نشریږي، مګر ښه سریالونه او فلمونه تولید شوي په مثلا په عربي نړۍ کې یا د ایران لخوا ډېر ښه فلمونه جوړ شوي دي چې ډېر دغه چې مثلا د حضرت یوسف ژوند جوړ شوی دی یا د اصحاب کهف په ژوند جوړ شوی یا په همدې شکل باندې نور سریالونه چې ډېر مشهور دي او ډېر چلیدلي دي په اسلامي هیوادو کې.
غربی نړۍ کې کوم پیغمبر کاریکاتور جوړېږي یا دغه یو څه وي کېږي نو په باندې ټولې اسلامي نړۍ برخورد کوي او دا چې اوس په یو سیریال کې د یو پیغمبر په شکل باندې یا د یو صحابي په شکل باندې یو څوک راڅرګندېږي نو موږ ولې ډېر هرکلی وکړو او ولې دا ونه وایو چې دا ناسم ده؟ نو کوم شی چې د شریعت سره په ټکر کې
دغه سیریالونه چې ما یادونه وکړه تاسو کتلي د کې څه ټکر راغلی دی ښاغلی مهاجر؟
دا چې د یو پیغمبر تمثیل یو څوک دي یو کس را څرګندېږي هغه په داسې بڼه باندې لکه د پیغمبر چې ځان ښیي همدغه غیر مناسب ده او غیر شرعي ده.
د طالبانو د دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان دننه د تریاکو پر کاروبار او د دې صنعت پر بیا غوړېدو لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د تلوکان سیمې کیسه کوي چیرته چې د تریاکو د خرڅلاو یو بازار فعال دی او سوداګري آزاد پلور او پیر کوي. د ورځپاڼې په لیکنه د بازار کې په پلاستیکي کڅوړو کې ځای پر ځای شوی تریاک د فلزي کاسو تر څنګ خرڅلاو ته ایښي او پر دوکانونو هم د طالبانو بیرغونه ځوړند دي. وال سټریټ ژورنال د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د ویان سعید خوسی په حواله لیکلي چې طالبان به د نشه یي توکو کرکیله او کاروبار له منځه وړي، خو په لیکنه کې راغلي چې د کندهار په پنجوایي او نورو ولسوالیو کې بیا کیسه برعکس ده او بزګرانو ان پر هغو ځمکو کوکنار کرلي چې په خوا یې پکې غنم او جوار کرل. ورځپاڼې کندهار کې د یو شمیر ځایي طالبانو په حواله لیکلي دوی اوس بزګرانو ته ځکه څه نشي ویلی چې د طالبانو حکومت د بزګرو د ملاتړ لپاره نورې لارې چارې نه لري. افغانستان د نړۍ نږدې 90% کې تریاک تولیدوي او تیره اونۍ د ملګرو ملتونو یو راپور هم وښوده چې سږ کال د تیر کال پرتله د تریاکو تولید 100% زیات شوی دی. ګارډین ورځپاڼې بیا د هغو افغانانو پر وضعیت یوه لیکنه خپره کړې چې د لویدیځ د مرستو د درېدو له کبله یې ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی. ورځپاڼې د بیلګې په ډول د هلمند د ګرشک روغتون وضعیت انځور کړی چې په خبره یې کارکوونکو یې ماشونه نه دي اخیستي او په روغتون کې درمل هم خلاص دي. په لیکنه کې راغلي لویدیځ د طالبانو پر حکومت مرستې درولي، خو د لیکوال په باور د دې بندیزونو بیا هغه ماشومان ورکوي چې د ګرشک په روغتون کې د امکاناتو د نشتوالي له کبله مړه کیږي. ورځپاڼې د شیرین په نوم د هغې مور کیسه راخیستې چې د څلورو ماشومانو سرپرستي ورلغاړې ده او اوس له لوږې سره مخامخ ده. وړاندې په مطلب کې راغلي د شیرین خاوند درې کاله مخکې د ماین په چاودنه کې پښه له لاسه ورکړه. هغه د روغتون صفا کار و، خو کله چې د روغتون د کارکوونکو ماشونه ودرېدل هغه په کور شو او وروسته یې د پښې ټپ دې حد ته وشړېده چې هغه یې مړ کړ. شیرین ویلي میړه یې ځکه مړ شو چې دوی یې درملنې ته پیسې نه درلودې او چاپور هم نه ورکاوه. د طالبانو له واکمنېدو راهیسې اکثره دولتي کارکوونکو ماشونه نه دي اخیستي، خو تازه د طالبانو مالی وزارت اعلان وکړ چې د مامورانو ته به د دریو میاشتو معاش یو ځای ورکړل شي.
پولند خبرداری ورکړی چې بیلاروس دا ور شي د افغان کډوالو له بحران څخه په خپله ګټه کار واخلي. د پولند صدر اعظم ویلي چې بیلاروس هڅه کوي افغان کډوال د اروپا ختیځو پولو ته واړوي. د راپورونو لمخې د منځنی ختیځ او افغانستان تر 2000 زیات کډوال د بیلاروس سرحدي سیمو کې دی ردی او غواړي ځانونه پولند ته ورسوي. سپی ولستان د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د یو راپور په استناد جزئیات وړاندې کوي.
د پولند لوړپوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې بیلاروس دا وار هڅه کوي د افغانستان او ازبکستان کډوال د اروپا پولو ته راولي. د پولند صدر اعظم ماتیوش موراویتسکی د لیتوانیا پلازمینه ویلینوس کې له خپلې سیالې انګریدا سیمونیټ سره په سرحدونو کې د ستونزمن وضعیت په تړاو له اوږده بحث وروسته یو کنفرانس ته وویل. موږ له ازبکستان او افغانستان سره د بیلاروس او روسیې په ډیپلوماتیکو او رسمي اړیکو پوهیږو. تر ډیره پورې به داسې هڅې وشي چې د افغانستان له کړکېچه د کډوالۍ د بحران د یو نوي باب په توګه کار واخیستل شي. موراویتسکی زیاته کړې چې بیلاروس له افغانستانه د لویدیځو هیوادونو د غیر منظم وتلو وروسته له رامنځته شوي کړکېچ ګټه پورته کوي او اوس اروپایي ټولنه له یوې سختې سناریو سره مخ ده. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره امریکا او اروپایي ملګرو یې د اګست له 15 تر 20 څه باندې 144,000 خلک له افغانستانه وایستل. د راپورونو له مخې زرګونه نور افغانان بیا د ځمکې له لارې ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان ته اوښتي. د پولند د صدر اعظم د څرګندونو په تړاو په تیره بیا دا چې بیلاروس له افغان کډوالو په اروپایي ټولنې د فشار په توګه کار اخلي بیلاروسي چارواکو څه نه دي ویلي، خو مخکې راپورونو کې راغلي وو چې د پولند پولې ته نږدې د بیلاروس په ځنګلونو کې د منځني ختیځ او افغانستان سلګونه کډوالو اړولي او هڅه کوي پولند ته دننه شي. دا کډوال چې د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې شمیر 2000 ته رسیږي د نومبر له 8 د سرحدي سیمو په سړه هوا کې کمپونه لګولي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي اکثره پناه غوښتونکي ښځې او ماشومان دي چې د پولند او بیلاروس د عسکرو ترمنځ ایسار پاتې دي. په وروستیو 2 ورځو کې بیا هغو ویډیوګانو هم ګڼ غبرګونونه پارولي چې په یوه کې د شپې په تیاره کې د عسکرو سپی یو ویده پناه غوښتونکی داړي او په بله ویډیو کې یوه کډواله ښځه خپل ماشوم لټوي او عسکر ورته وایي چې له اغزن سیم لیرې لاړه شي. اروپایي ټولنه وایي د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې د دې ټولنې ختیځو پولو ته د کډوالو په ورلیږلو د فشار راوړلو هڅې کوي. اروپایي ټولنې د بیلاروس په رژیم د تیر کال تر ولسمشرۍ ټاکنو وروسته د مظاهره چیانو د ځپلو په غبرګون بندیزونه ولګول. بیلاروس بیا په ځان لګیدلي تورونه په تیره بیا د کډوالو څخه د فشار د آلې په توګه کار اخیستل رد کړي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. طالبان وایي چې د رسنیو په اړه د دوی نوې کړنلارې د رسنیو او بیان ازادي نه محدودوي، خو دې کړنلارې بیلابیل عکس العملونه پارولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان کې سیمه ییز کمپاینرې سمیرا حمیدی د افغانستان اوسنی وضعیت بیرونکی او د خپګان وړ بللی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 10,000 داخلي بې ځایه سوي سره د نقدو پیسو او موادو مرسته کړې ده. د اولمپیک نړیوالو کمیټې چارواکو له هغو افغان لوبغاړو سره کتلي چې په قطر کې دیره سوي. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې لولوا خاطر په خپل ټویټر کې کړې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې په بلوچستان ایالت کې د دریو کان کیندونکو د وژل کېدو پیښه څیړي او کرملین د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د هغو څرګندونو په اړه عکس العمل وښود چې ویلي وو واشنگتن او اروپا د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي تحرکاتو په اړه واقعي اندېښنه لري. په جرمنی کې یو افغان ځوان چې د قمر په نوم یو خیریه بنسټ هم لري د آنلاین زده کړو یو نوې شبکه جوړه کړې ده. رحمت الله نوروز وایي چې د دوی شبکه کولی سي د افغانستان د اقتصادي ستونزو په حل کې مرسته وکړي. له هغه څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه د یو لرنا په نوم د شبکې د جوړولو فکر څنګه ورپیدا سو.
په اصل کې ما په اول کې غوښتل چې یو پلیټ فارم جوړ کوم وړوکه د خپل کورسونو لپاره چې زه خپل کورسونه خلکو ته وړاندې کوم، لیکن چې پم دې باندې مې ریسرچ کړ چې څنګه پلیټ فارم جوړ کوم وړوکه، زه په دې پوه شوم چې دا یو مشکل په دنیا کې دی. په دنیا کې داسې پلیټ فارم نشته دی چې هم تل ته مقالې ولولي، هم پکې ژبه ولولې کا پښتو دری ده، هم پکې خپل دینی درسونه ولولې، هم پکې ساينس او ټیکنالوژي ولولې. داسې پلیټ فارم وجود نه درلودو او هم چن پکې هم فکر خلق پیدا کی کې یو څوک د ډیزاین په فکر کې دی، هم فکر خلق هلته پیدا کی کې یو څوک د ژبې او شعر و شاعری فکر کې دی هلته خلق پیدا کی کې څوک کوډینګ کوي ویب ډیولپمنټ کوي. هم چنان داسې یو کمیونیټي پلیټ فارم نو متاسفانه زه خبر یم چې سوشل میډیا موږ سره غټ غټ پلیټ فارم دي چې په جمله کې فیسبوک هم دی یوټیوب هم دی، لیکن دا پلیټ فارمونه د یو معلومات لپاره صحیح دي، لیکن چې داسې بنیادی درس پکې وایي هغه لپاره صحیح نه، ځکه چې ته یو ویډیو ګورې هغه پسې بله ویډیو ګورې توجه دې مکمل بل ځای تللی وي. په فیسبوک کې هم چنان چې ته به یو صحیح د دوستان به دې وي یو امام فکر دوستان به دې وي، لیکن چې متوجه به شي چې شو پکې پوسټ شوی چې ستا به ټول ورځ خراب کړي. نو داسې یو پلیټ فارم ته ضرورت و چې هغه خاص او خاص هغه خلک لپاره وي، څوک چې غواړي درس ورکړي او څوک چې غواړي نوي شیان ولولي او دوامداره لپاره خپل ځان اپډیټ وساتي. نو داسې پلیټ فارم نو، نو ځکه ما دا پلیټ فارم بیا شروع کړو.
په داسې حالت کې چې ډېر خلک له بېکارۍ ځورېږي، د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د کورونا د وبا تر خپرېدو وروسته د کار بڼه هم بدله شوې ده. اوس زیات خلک کارونه له کورونو کوي یا هم په آنلاین بڼه ځینې کارونه ترسره کولی سي. څه فکر کوي چې ستاسو دا پروژه به له خلکو سره د کارونو په پیدا کولو کې څه مرسته وکړي؟
زما په نظر باندې یو لرنا کولی شي چې تقریبا د افغانستان اقتصادي مشکل حل کړي. هغه په کومه درس باندې زوایم؟ که چیرته تاسو غواړئ په افغانستان کې خلکو تعلیم ورکړئ یا ته هغه درسونه هغه سکلز او ته وښایئ کوم چې واقعا نن خلکو ضرورت دی، که هغه کوډینګ دی، ویب ډیولپمنټ دی، که هغه انجینیرینګ دی، که هر یو بخش دی په دنیا کې ضرورت دی، نو کیدای شي په یو ښار کې تاسو په یو وخت کې زر کسان درس ورکړئ. لیکن یو لرنا په ترو باندې کولی شو موږ په یو وخت کې 50,000 یو لک بلکې 1,000,000 کسانو ته کوم سکلز چې لازم دی یا غا دولت طرف نه او یا خپل خلک لاړ شي قول ولی او ځان ته کار پیدا کی. دویم، افغانستان یو بند ملک دی، یعنی سمندر ته د سسې نه لري، ډېر امکانات دنم بند شوي دي، لیکن د انټرنیټ سره نن سبا چې هر څه په انټرنیټ دی او ټیکنالوژي باندې دي، د افغانستان اقتصادي مشکل ډېر زر حلېدلی شي. څنګه حلېدلی شي؟ هغه یو طریقه فری لانسنګ ده. نن په ټوله نړۍ کې تقریبا 1.1 بلین فری لانسران دي. د دې معنا دا ده چې پاتې کسان یو کس فری لانسر دی او د دې انډستری قیمت چې دی تقریبا 1.3 تریلیون ډالر دی. او په دنیا کې ډېر فری لانسران په امریکا کې دي، دویم په هندوستان کې دي، دریم فلیپین دی، بیا بنگلادیش او پاکستان دی. که تاسو ولولئ د امریکا تقریبا 15% جی ډی پی د فری لانسنګ نه راځي، همچن د پاکستان حد نه زیات جی ڈی پی د فری لانسنگ ناراضی، همداسې بنگلادیش او اوسط ډول باندې یو فری لانسر د سات په سر $40 ګټلی شي. نو ته دا فکر اوسړی دی وکړي چې افغانستان کې موږ څومره فری لانسران لرو، په شمار سل لرو نه نه لرو. الحمدلله د پلیټ فارم نه بعد چې کسان ټرین کړي دي، دا خبرې موږ بار بار سوشل میډیا کې کړي دي، فری لانسنګ ډېر مهم دی، نو اوس خلکو ته رجوع کړې ده، یعنی اوس خلک ته مخه کړې ده. ماشاءالله زه خلک پیژنم چې د ورځې هم $500 ګټي، د امریکا کې کار کوي، په کاناډا کې کار کوي، $750 ګټي. او دام نه دی چې د فری لانسنګ دا کوم چې ارزښونه دي یا سکلز دي د دې لوستلو ته کلونه پکار دي، نه، اصل ته کولی شي په دین یو کال کې ماسټر شي. که غواړی دفتن شروع کی، یعنی شپږ میاشتې وخت ورکړه، شپږ میاشتې بعد ته به ډېر ښه حلال رزق کور ته ګټې، که هغه $500 دی که شپږ چړې په اسانه ګټلی شي. نو زه مطمئن یم چې یو لرنا صحیح طریقې سره خلکو ته معرفي شي، خلک دلته درسونه ووایي او دا سکل زده کړي، موږ د دې ټولو باره کورسونه لرو، نو مطمئن یم چې ډېر خلکو به اقتصادي مشکل ته حل شي.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو دا هڅه به دوام کوي او د خلکو لپاره به د کار زمینې تاسې په دوامداره توګه برابرولی سي؟
زه مطمئن یم چې دا پلیټ فارم به بالکل ضرورت دی خلکو ته، ځکه چې دنیا بدلیږي، ټیکنالوژي نوي راځي. او نن سبا مخکې به تا یو بخش لوستی و کافي به ورته و، لیکن نن سبا دا نه دی. نن سبا ته باید مختلف بخشونو کې مهارت ولرې، څوک وایي چې کار مخکې ویسي. مثلا ته باید ډیزاین وپیژنې، ته باید انګلیسي باندې بلد اوسې، ته باید په کمپیوټر باندې بلد اوسې، په انټرنیټ باندې بلد اوسې. نو داسې پلیټ فارمو ته ډېر زیات ضرورت دی او امید لرم چې دغه خالیګا چې کوم خصوصا زموږ په ملک کې ده، دا موږ په همدې باندې حل کړو، که هغه د دولت سره ده، که عوامو سره ده، تر څو پورې موږ د ساینس او ټیکنالوژي دوی ته معرفي کړو، انټرنیټ ته معرفي کړو، چې دې تر باندې دوی کولی شي افغانستان اقتصاد انشاءالله جوړ کړي او ډېر په اسانه سره یو ښه مقدار انکم هم چون لري.
د یو لرنا په نوم د شبکې له جوړونکي رحمت الله نوروز سره مرکه وچی له ازادي رادیو مو واوریده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.